صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به سر ساعت رسیدیم. همکارم اجمل آن با شماست.
ډیر مننه ملیحا هراری قدرمن دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل آن هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورټونه لرو، خو په سر کې له ناجیه صافی نه د افغانستان کورنی خبرونه اورو.
د ملي امنیت اداره وایي چې شپږ تنه هغه ځانوژونکي نیولې چې غوښتل د نوي کال په مراسمو کې په مزار شریف او ځینو نورو ځایونو کې حملې وکړي. او له تمې سره سم د هیواد ولسي جرګې د 1901 لمریز کال لپاره د ملي بودیجې طرحه د رایو په اکثریت رد کړه. بشپړ خبرونه. د ملي امنیت اداره وایي چې شپږ تنه هغه ځانوژونکي نیولې چې غوښتل د نوي کال په مراسمو کې په مزار شریف او ځینو نورو ځایونو حملې وکړي. د دې ادارې ویان لطف الله مشال نن په یو خبري غونډه کې وویل چې دا کسان د سیمې له یو شمېر استخباراتو سره اړیکې لرلې او غوښتل چې په لوړو اهدافو بریدونه وکړي.
د ملي امنیت د کارکونکو د هڅو له برکته دغه پلان شن شو. شپږ نفره تورستان چې شپږ واړه افغانان دي ولې اړیکې د سیمې له استخباراتي ارقاتو سره دي دا نیول شوي دي. دوی غوښتل چې د نوروز د ملي پورز په لوړو مقاماتو څخه په دې غونډه کې برخه اخلي. خاص نورمندې د مزار د بلخ په والي او نور مېلمانه سالته ځي په هغو باندې تیاری عملي ترسره کړي او د نوروز مېلې ګډې وډې.
د مشال په وینا دوی د نوي کال مراسمو لپاره بشپړ تیاری لري او خلک کولی شي چې د غورس په ډاډه سره ولمنځي. له تمې سره سم د هیواد ولسي جرګې د 1901 لمریز کال لپاره د ملي بودیجې طرحه د رایو په اکثریت رد کړه. د ولسي جرګې غړو انتقاد کاوه چې په دې بودیجې کې انډول په پام کې نه دی نیول شوی او د ولایتونو حقوق پکې نه دی رعایت شوی. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د بودیجې په اړه د جرګې پریکړه داسې اعلان کړه.
نصاب 126 میگه میریم به طرف
د غونډې. نصاب 126 دی نو د رایو اخیستلو په لور زو د دوه موافق رایو په استثناء د رایو په مخالف اکثریت سره بودیجه رد شو. د بودیجه شاوخوا یو میاشت مخکې ملي شورا تاسو واستول شو چې د مشرانو جرګې له تایید وروسته ولسي جرګې ته تایید شو. د مشرانو جرګې د ځینې غړو لخوا هم انتقاد کېده چې په بودیجه کې انډول په پام کې نه دی نیول شوی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له کاناډا سره خپل لوبه پیل کړې او تر اوسه پورې د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره 158 منډې جوړې کړې دي. محمد کریم صادق 14، شبیر نوري 15، محمد شهزاد د 22، محمد نبی 12 او نوروز منګل د کومې منډې له جوړولو پرته سوځېدلی دی. د شلو اورونو د نړیواله لوبه په متحده عرب اماراتو کې روانه ده او د افغانستان د ټاس له ګټلو وروسته لومړی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. شینواره او ګلبدین نایب اوس په میدان کې دي. دا د افغانستان پورې اړوند مهم خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونو لپاره له فرشتې جلازی سره ملتیا وکړه.
د منځنی ختیځ د اقلیت مسیحیانو لوی مذهبي مشر پاپ دریم شنوده د شنبې په ورځ په 80 کلنۍ کې مړ شوی او د مصر د ارتودکسو مسیحیانو کلیسا نن د هغه د جنازې د مراسمو لپاره تیاری نیسي. د مصر دولتي مطبوعاتو ویلي دي چې پاپ دریم شنوده د مصر د قبطي عیسویانو د کلیسا مشر و او د هغې اوږدمهالې ناروغۍ له امله چې ورپېښ شوی و مړ شو. د 1921 کال راهیسې د مصر د قبطي عیسویانو د کلیسا مشري کوله او په سیمه کې له ډېرو منل سبیو ایسوی مسبی مشانو څخه ګڼل کېده. د هغه د خاورته سپارلو مراسم د سه شمې پورست تر سره کیږي او د رپورټونو پر اساس تر هغه به د پاپ شنو د مړی د قاهره په سن مارک کلیسا کې په یو سرخلاص تابوت کې شوی. نن د یمن په دوهم لوی شهر تایس کې یو امریکایي ښوونکی وژل شو. چارواکو ویل چې د امریکایي په داسې حال کې چې په موټر کې سپور و د وسلوالو کسانو لخوا وویشتل سو او حمله کوونکي په موټر سایکلو له سیمې وتښتېدل. د امریکایي په تایس کې د سویډني ژبې د زده کړې د یو مرکز مرستیال مشر و. د سیمه ایزو پولیسو چارواکي ویلي چې حمله کوونکي ښایي له القاعده سره تړلي وسلوال و. په یمن کې د امریکا سفارت ویلي چې دوی په دې ارتباط تحقیقات پیل کړي. د لیبیا د رژیم غوښتنه کړې ده چې د معمر القذافي د رژیم د استخباراتو مشر عبدالله السنوسي چې په موریتانیا کې نیول سوی ورته وسپارل سي. په لیبیا کې د حاکم ملي انتقالي شورا ویان ټینګار کړی چې سنوسي باید بیرته لیبیا ته واستول او محاکمه سي. دا په داسې حال کې ده چې د جرایمو نړیوالې محکمې ICC هم د بشري ضد جنایتونو په خاطر او د فرانسې حکومت په 1989 کال کې په یوه الوتکه کې د بم ایښودلو له دسیسې سره د ارتباط په تور د قذافي د پخواني رژیم د استخباراتو د مشر د سپارل کېدو غوښتنه کړې وه. په هغه پیښه کې هغه مهال 170 تنه وژل شوي وو. خو د موریتانیا حکومت ویلي چې دوی به مخکې له دې چې د عبدالله السنوسي د بیرته سپارلو په اړه پرېکړه وسي په دې ارتباط تحقیقات وکړي. د موریتانیا چارواکو ویلي چې السنوسي له مراکش څخه ورغلی وو او له الوتکې څخه د کښته کېدو په وخت پولیسو ونیو. د بشري حقوقو د نړیوالو څارونکو ډلو له مخالفت سره سره د بیلاروس دولتي مطبوعات خبر ورکوي چې هغه دوه تنه چې په 2011 کال کې د مینسک په میټرو کې د بم ایښودلو په خاطر مجرم پیژندل شوی وو اعدام سول. په دغه چاودنه کې تر 1500 زیات کسان مړه او تر 300 زیات زخمیان وو. د یو اعدام سوي مور وایي چې زوی یې بې ګناه وو او د جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکو حکومت د غچ اخیستلو په خاطر اعدام کړی دی. دا وایي د دواړو د اعدام دلیل همدا و. دوی فکر کاوه چې دغه هلکان به د تهدید په زور غلی کړي، خو زما زوی غلی نسو او له دې امله یې اعدام کړ. د حکومت د تحقیقاتو او محاکمې سناریو ټوله همدا وه. دوی خپل غچ له ما او زما له زوی څخه واخیست. په بیلاروس کې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشري ویاندي ویلي چې دا اعدام غندي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هم دغه پیښه غندلې ده. بیلاروس د اروپایي اتحادیې یوازنی غړی هیواد دی چې تر اوسه هم اعدامونه پکې ترسره کیږي. د یو رپورټ تر خپرېدو وروسته چې د روسیې د اپوزیسیون پلویان د ناوړه سیاسي لوبو په ترسره کولو تورن کړي دي، د روسیې د مخالف لوري فعالینو ویلي چې دوی په مسکو کې د NTV د تلویزیون مرکزي سټېشن ونیسي. د روسیې دولتي تلویزیون NTV د اونۍ په پیل کې په یو خبري پروګرام کې وویل چې په روسیه کې د اپوزیسیون پلویانو له امریکا څخه پیسې اخیستې دي او عادي خلکو ته ورویشي چې په اعتراضي مظاهرو کې ګډون وکړي. د شمالي کوریا چارواکي وایي چې فضا ته د یوې سټلایت دستګاه د استولو پلان به عملي کړي. د شمالي کوریا مرکزي خبري اژانس وایي چې کچېرې د دشمن ځواکونه د دغه پلان د لغوه کېدو فکر کوي نو دا د هغوی اشتباه ده. دغو چارواکو ویلي چې فضا ته د دوی د سټلایت دستګاه د استولو پر پلان انتقادونه د دوی د دشمنانو یوه شیطاني هڅه ده. د امریکا متحدو ایالاتو، جنوبي کوریا او جاپان ویلي چې شمالي کوریا د سټلایت دستګاه د استولو تر پوښ لاندې د مزایلو د ازمایلو هڅه کوي. او جرمنی په دوه کلونو کې د دریم وار لپاره نن جمهور رئیس ټاکي. هاغیم کوک به چې د جرمنی د پارلمان د حاکم ائتلاف د ګوندونو کافی ملاتړ لري او د پارلمان د استازو د مجلس بوندستاګ د یوې فدرالي اسامبلی لخوا چې د جرمنی د 1600 ایالتونو یا لویو سیمو له استازو څخه جوړه شوې او لږ تر لږه 216 غړي لري انتخاب سي. شاغلی کوک چې دوه اویا کلن د بشري حقوقو د مدافع په توګه کار کړی او په جنجالي مسایلو یې د خپل نظر څرګندولو په خاطر ډیر شهرت ترلاسه کړی. هاغیم کوک به د جرمني د پخواني جمهور رئیس کریستیان ولف په ځای چې څه موده مخکې د مالي جنجالونو په سر له دندې استعفا وکړه وټاکل سي. او رپورټونه وایي شاید د جرمني د صدراعظم انګیلا میرکل لپاره ډیر په زړه پورې همکار نه وي. په جرمني کې د جمهور رئیس چوکۍ تر ډیره حده سمبولیک او مناسبتي بڼه لري.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او اته دقیقې شوې. قدرمنو دوستانو، زموږ غږ له آزادۍ راډیو نوري. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي چې له وروستیو پیښو سره سره به په افغانستان کې د امریکا اهداف پر خپل حال پاتې وي. په دې اړه په رپورټ سربیره به مو په خوست کې د خوست او پکتیا د ولایتونو د مشرانو له هغې غونډې خبر کوچی د پنجوایی د پیښې په اړه یې د کلکو څېړنو غوښتنه کړې ده. همدارنګه به له هغې امریکایي میرمنې سره درته مرکه وړاندې کړو چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې د افغانستان په پکتیا کا ولایت کې له خلکو سره له نږدې کار کوي. که وختو د نوروز د رانږدې کېدو په مناسبت او د نوروز میلو ته د چمتووالو په مناسبت هم یو رپورټ لرو. په لشکرګاه کې خاروالۍ کثافت دانې لګولې دي. په ځینو برخو کې په دې اړه مو هم خبرو او نور رپورټونه هم لرو. د ورکو اجزانو د لټې پروګرام هم د دې یو ساعت برخه ده. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي چې له وروستیو پیښو سره سره په افغانستان کې د امریکا اهداف پر خپل حال پاتې دي. جنرال مارټین ای ډیمپسي په هغه تلویزیوني مرکه کې چې تیره شپه خپره شوه د نورو امریکایي چارواکو په څیر ژمنه وکړه چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې به د ملکي افغانانو د وژنې د پیښې په اړه بشپړې څېړنې وکړي. په دې اړه به نور تفصیل له احمد تکل نه واورو.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټین ای ډیمپسي وویل وروستیو پیښو که څه هم د امریکا د عملیاتو لپاره ستونزې جوړې کړې، خو په افغانستان کې د امریکا اوږدمهالي اهداف پر خپل حال پاتې دي. جنرال ډیمپسي چې تیر ماښام له پی بی ایس تلویزیوني شبکې سره خبرې کولې وویل د امریکا پوځ ژمنه کړې ده چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې به د مارچ د 11مې د پیښې په اړه چې یو امریکایي سرتیری 14 ملکي افغانان په ډزو ووژل تحقیقات کوي. په دې وژنو مزنون امریکایي عسکر رابرټ بیلیس اوس د امریکا په یو پوځي زندان کې بندي دی. جنرال ډیمپسي د پنجوایي د وژنې مزنون له نورو امریکایي سرتیرو سره پرتله کړ او ویل د افغانستان جګړې ته نږدې 9000 سرتیري په وار استول شوي چې په ډیر ویاړ سره یې خدمت کړی، ډیسپلین مراد کړی او مثبت کارونه یې کړي دي. د امریکا د پوځ ټاپ جنرال د پنجوایي وژنې د قرآن کریم سوځولو او نورو پیښو ته اشاره وکړه او ویل باید د تیرو لسو کلونو له پیښو درس واخلو، خو دا پیښې به د افغانستان په اړه زموږ هڅې زیانمنې نه کړي او د امریکا اهداف به پر ځای پاتې وي. افغان ځواکونو ته له ټاکلې نیټې مخکې د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو په اړه چې ولسمشر حامد کرزی یې د پنجوایي له پیښې وروسته یادونه وکړه، جنرال ډیمپسي وویل افغان حکومت په افغانستان کې د امریکا له اوږدمهالو اهدافو سره موافقه کړې ده او افغان چارواکي هم په دې پوهیږي، خو د ده په وینا د یوې ځانګړې مسلې په خاطر د دوی قهر او غوسه د توجیه وړ ده. ډیمپسي 2013 کال چې په ترڅ کې د چارو مشري افغان ځواکونو ته سپارل کیږي ځکه مهم او ټاکونکی وباله چې په بل کال به د هیواد امنیتي مسؤلیتونه په بشپړ ډول دوی ته وسپارل شي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز چې په دې وروستیو کې افغانستان ته تللی و لراستنېدو وروسته ویلي و افغانان هیله مند دي چې د هیواد د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه واخلي. د ده په وینا که افغانانو ته د چارو د مشرۍ چانس ورکړل شي نو دوی به تر هغې اندازې چې موږ فکر کوو ډیر بریالي وي. ډیمپسي په خپله مرکه کې د اسلام آباد او واشنگټن د ترنګلو اړیکو مسأله هم یاد کړه او ویل چې پاکستان اوس یو باثباته هیواد دی. د خوشبینی وښوده چې امریکا او پاکستان به وکولای شي خپل اړیکې چې په نومبر میاشت کې د ناټو په هوایي حمله کې د 24 پاکستانی سرتیرو له وژل کېدو وروسته ترنګلې شول بیرته ترمیم کړي.
و موریدل چې د امریکا د پوځي او چارواکي وایي د وروستیو پیښو سره سره به په افغانستان کې د دوی اهداف پر خپل حال پاتې وي. نوموړي د پنجوایي د پیښې په اړه د تحقیقاتو ژمنه کړې، خو د یکشنبې په ورځ د خوست او پکتیا ولایتونو ګڼ شمېر قومي مشرانو په یوه ګډه غونډه کې دغه پیښه د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې یوه قصدي پیښه وبلله او په اړه یې د چټکو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. امیر بهیر او په دې اړه له سیمې نور تفصیل.
په دې پراخه قومي غونډه کې چې د خوست د قومونو د پیوستون شورا په نوښت سره جوړه شوې وه برخوالی په خپلو څرګندونو کې د کندهار د پنجوایي په ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو لخوا د 14 تنو بېګناه ښځو او ماشومانو ډله ییزه وژنه په سختو ټکو سره وغندله او دا کار یې د بشري حقونو څخه ښکاره سرغړاوی او د انساني کرامت پر خلاف لوی جنایت وباله. دوی له مرکزي دولت څخه وغوښتل په هر ممکنه وسیله چې کېږي د دې لوی بشري جنایت عامل یا عاملین دې ونیسي او د افغانستان د نفیزه قوانینو په چوکاټ کې دي فعالنی توګه محاکمه کړي. په دلړ کې د خوست او پکتیا ولایتونو قومي مشرانو هاري و میرزمان صبري او سپی حبیب خپل ویناو کې داسې ویل
د اخرنۍ پیښه چې په کندهار کې پیښه شوله امریکایانو داسې وحشانه داسې یو بد عمل چې د حیوان سره به داسې څوک عمل نه دي لکه انسانانو سره چې وشي. نو موږ د افغانستان چارواکو نه موږ خپل نظر داله چې موږ د ابدین تیر یو ریژنی مدنه بېزته کریم مدنه
امریکای د دوست په نوم راغلی خو داسې دوست څوک لري لکه چې امریکایان موږ لرو د دښمن ته څه ضرورت وي چې په قرآن دای سرپند نه کوي په قتل عام دای سرپند نه کوي. داسې دوست څوک یو ملت ولري بیا د دښمن تلاش خوري بېخي کوي نه که په خپل ناموس هم خوا بدیږي که په عقیده مین د اتفاق ته ضرورت ده ځکه دغه خارجیان یوه خبره نه ده چې دوی معذورت وغواړي خو بیا پېژک شو ولس کسی په کندهار کې بیا مړه کړي ماشومان زنانه سپینګیري ځوانان دلی به په خوست کې هم کېږي دلی به په پکتیا کې هم کېږي دلی با پنینگرهار کیم کیگی پخپل وطن کی داشت یه لکم سایگان لکم ماجرا دی پاکستان خویم پدماخ که پاتی شوی اول اگر داشت ایده چی رئیس جمهور خلقو کنه ولی وی چی تو استراتیجی لسلی که وی نظامی دلی که چو پتای پچا گراو یکو لاس دا مملکت داخلیگی
دا غنده دره وینوالو پخپلو سرگندوانو که دا کندهار دا پنجوهی پا ولسوالهی که دا بیگونا ملکی وگلو پر واجن جوار خوشنی و خودا خود دا غنده دا ورستی وینوال پا توگه دا افغانستان دا قومونو دا پیوستون شرا مشر غزی نواستانی اول تر حقی چه افغانان سره اموتای نشی پا خانه تربگنه یا سیاسی دخمانه یوی خواه پرینگدی پرینک خپل خاور استقلال او ځمکنۍ بشپړتیا څخه د دفاع لپاره په ټینګ هوډ سره یو موټی نشي شونی نه ده چې په هیواد کې تلپاتې سوله او ثبات تامین او افغان ولس د اوسنیو ناخوالو بدبختیو او وژنو څخه د خلاصون لاره پیدا کړي.
زموږ په ګران هیواد کې مقدس کتاب قرآن کریم ته ور ورسول کیږي دا د بردش خبره نه ده. بل طرف ته زموږ افغانان جګیږي داسې د تشدد نه ډکې مظاهرې کوي چې افغانانو ته تلفات رسوي. دا هم ډېره د تعجب خبره ده. موږ ولې د دومره د کلتور نه د قانون نه لرې پاتې شو چې موږ خپل اصول ونه پېژنو خپل افغانانو ته تکلیف پیدا کړو. بل طرف ته د شپې په دوې بجې زموږ ماشومان سپینګیرې زنانه په خپلو کټونو کورونو کې وژل کیږي په ډله ایز ډول او بیا ور ورچول کیږي. دا یوه ورځ نه دوې نه بار بار تکرار تکرار دا پیکې په افغانستان کې روانې دي. بل طرف ته د ایران د مصالح قواو لوی درستیز مرستیال د افغانانو باندې غاښ کې چې جګړې لیکې پیاوړې کوي په افغانستان کې جنګ وکوي. تعجب خبره ده. هر طرف ته مداخلې هر طرف ته ظلمونه تشدد په افغانانو د پلي کېږي. افغانانو کې بیا هم وحدت نشته محبت نشته د خپل وطن سره مینه نشته د خپل ملي اردو ملي پولیس ملي امنیت سره د یوځای کول شوق نشته. دا بدبختۍ دا ستونزې هر کور ته رسیږي. خدا کچره که زه خپل ملي امنیت پیاوړی مضبوط کم ملي اردو ملي پولیس مضبوط کم د خپل نظام سره د خپل د افغانستان ملي ګټ په خاطر باندې همکاري وکم او په خپل مانس کې افغان ورور او بلم تاجک وزبک ازرا د دې کاز وکنه بغز پرېږدم بیا به انشاء الله د شپې بمبرۍ نه خلاص وای بیا به د ایران یا د داسې هیوادونو مداخله نه خلاص وای.
د دې ګډې قومي غونډې په وروستۍ برخه کې د ګډونوالو لخوا یو څه مدعي پرېکړه لیک هم تصویب شو. د پرېکړه لیک په برخه کې د دولت له وسوالو مخالفینو څخه غوښتنه شوې چې د سولې د عالي شورا له مشرانو سره دې د سولې او خبرو اترو پروسه جاري وساتي تر څو په دې وران ویجاړ هیواد کې د جګړې او ټوپک کلتور ته د تل لپاره د پټکې کې خودل شي او پر ځای تلپاتې سوله او امن رامنځته شي.
تلاش میکنم تا شایستگی عنوان شخصیت سال که به من امانه
لقب شخصیت سال 1387 رادیو آزادی که به من
وقتی اولین بار من شنیدم که شخصیت سال من تعیین کرده من
خدای ما تو نور هم تو فکر اکی چیزه ده بیا اوزانه ولو
کرنه. ازادی رادیو ده کال پلومره ورز ده دیر لسوا نویم کال شخصیت در پیشنی سترگ پلار وسی زموږ واده د کال په لومړۍ ورځ.
بادغیس کې هغه درې انجنیران او یو موټر چلوونکی له طالبانو خوشی شوي چې لس ورځې دمخه د بادغیس مقر ولسوالۍ کې د پستې د ځنګله د سروې او کتنې په مهال تختول شوي وو. په دې اړه په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال د بادغیس امنیه قمندان جنرال عبدالجبار صالح سره مرکه کړې ده او له نوموړي پوښتلي چې دا کسان څنګه خوشی شول. په سر کې ښاغلی صالح وایي
څلور بجې دغه څلور نفر درې نفر انجینران یو ډرایور په ساته د سپینګیرو او زمونږ د اورګانو چې ډېر شدید کارم په چلو کړی په دې مې کامیاب شو چې مونږ څلور بجې د خلک را خوشي کړو او کورونه پاویلون ته ورته سپین کړو.
دا چا تښتولي وه دقیقا؟
دا د قومندان شالم لخوا په صالح په منطقه کې تښتول شوي.
دا طالبان دي؟
دا طالبان دي. بل دا یو خپل سرګروپ د طالبانو دی د ملا شالم په نامه باندې د لودنیانو په منطقه کې اختتام شوي او نن هم دته د سپینګیرو او د خلکو د کښتي ارګانو لخوا نه کارتې وشي نن به خوشي شو.
دا کسان دوی لس ورځې ځان سره وساتل. کسان د طالبانو رسمي ویندویانه مسؤلیت نه ومنلی خو تاسو پخوا مې د طالبانو دي د تښتولو انګېزه څه وه؟
خو دا خلک د رود اسرائیل مرکزی کارمندانو او دغه نور بلکې ما انګېزه نه لري خو دوی غوښتل چې کومې پیسې مرسې یو څه ترلاسه کړي او دا کار وو شکر و نشو فقط د سپینګر له خوا چې د همکاري د شورای صلح له خوا او زمونږ د ورګرانو له خوا د شدید کار په روانو په دغه حساب نه راخوش
او عاملینو ته حکومت څه خیال کړی دی چې بیا د سیاغه عمل تکرار نشي ځکه یو لري مکه هم د طوفان په نامه یو چا انجینران وتښتول او بیا هم هغه آزاد شو
بله نه نو د دولت له خوا کوم ډول ټول نه شوی نو مقصد دغه ده د محلي سپینګر او د ولایت له خوا نه پر دې کارو شته خلک خوښ
یعنی پیسې ورنکړې شوې یا
بل څه نه دا خبره کوم معاملې نه شوې دي چې نه چا پیسې ورکړې دي او نه چا ورته هم وعده ورکړې ده فقط د سپینګر له خوا نه فشار او د خلکو همکاري چې د حکومت او د خلکو سره ده نو دا یې په اساس نه ځخه کړو خوښ
دي دوی روغتیاي هر خو بخي
نه بخیر نه جوړ انت په زو په جوړ مثلا په دفتر کې نه شو سپینګری هم او مشران او خپل ډېر مامورین د دولت زما په دفتر کې نه شو بخیر نه جوړ ما ته ډېر پوښتنه وکړه کوم بد سلوک سره نه شو
کومندان صاحب وروستۍ پوښتنه ده چې د دولت کارونو د تکرار د مخنیوي لپاره د انجینرانو د امنیت لپاره څه اقدامات لري
موږ ډېر خاص اقدامات په دې مورد کې لرو ولې چې دا خلک د سې آزاد شبکې له خوا د اداره کېږي بدون دې چې موږ سره سلام مسلط کې دی په خپل سر باندې کلی او هم د خپل سر وکول نو یو وخت چې موږ خبر چې د کلی دا د انجنیرانو هم نو بلکې دا کارمندان د اسای مرکزی کډونو
یعنی تاسو وایي چې هر څوک د سینا امن سره تاسو باید پولیس په جریان کې واچي هم دسه
بله هر څوک چې هر څه ته کامري باید پولیس په جریان کې واچي ار زینه چې قابل د تګری باید اجازه ورکړي چې قابل د تګری باید مخنیوي وشي
ډیر مننه کبل خبر نه لري تشکر
قدرمن دوستانو زموږ غږ لازادین رادیو ناوري مرکمه ووري دا چې د بادغیس ولایت د امنی لوکمندان جنرال عبدالجبار صالح سره د څو انجنیرانو د خوشی کېدو پاړه وه د وزارتونو لخوا د پرختی بودیجې د مصرف پاړه د ازادي رادیو د رپورټونو په لړ کې د ازل د سرحدونو قومونو او قبایلو چار وزارت پرختی بودیجې ارزول شوې ده دغه وزارت مسولین وایي چې په 1990 کال کې څه باندې 500,000 امریکایي ډالر پرختی بودیجې لرله چې تر اوسه 6% لګولي خو د سرحدونو قومونو او قبایلو وزارت د 1990 کال پروژې تر اوسه نه دی بشپړ شوې کارپوهان هم انتقاد کوي چې دغه وزارت ګټورې پروژې نوې پلان کړي د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په رپورټ کې
د سرحدونو قومونو او قبایلو وزارت وایي په 1990 کال کې څلور پرختیایي پروژې درلودې چې د پلي کېدو لپاره یې ورته 1,590,000 امریکایي ډالره پرختیایي بودیجه ورکړل شوې وه د دغه وزارت مالی او حسابي رئیس فضل ملک قاسمي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یې له دغې بودیجې څخه 6% لګولې ده ښاغلی قاسمي د ځینو ستونزو یادونه هم کوي چې له مخې یې د دوی پروژې نه دي بشپړې شوې
په دوه پروژو کې موږ یو څه هم د ستونزې درلودلې چې اوله د کندوز ولایت اداري تعمیر هغه په دې وجه باندې چې من ترا کړ شو او اغاز مکه بیا د ولایت مقام لخوا یو بلې مدني ټولنې ته ورکړل شو نو د اغاز مکه تدارک بیرته یو څه وخت ونیو بیا کله چې تدارکاتي پروسه مکمل شول نو پسې جمعي راغې سړه هوا د چپاغي کې بعض ولایتونو کې حتی کار نه کیږي همدار وزارت ته منځله ودانې چې ماته است مخکار جو کې 50 قلم اضافه کاری او کمکاري د دې اومدستون زده وا چې د قراردادي په حیوانات کې نو د میزان په میاشت کې د قراردادي حاضر شو
په فراه کې د اداري وداني او په خوشال خان لیسه کې د لیلی د ودانۍ جوړول د دغه وزارت د 1990 کال دوه نوري پروژې دي چې د مسؤلینو په خبره کارونه د بشپړېدو په حال کې دي خو یو شمېر کارپوهان انتقاد کوي چې د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت ګټورې پروژې نه دي پلي کړي د کابل پوهنتون استاد غلام رسول صمدي ازادي راډیو ته وویل چې په وزارتونو کې غیر مسلکي کسان ګمارل شوي چې تر ډېره د پلان په جوړولو او د بودیجې په مصرف نه پوهیږي
زما په نظر باندې وزارت چې خپله هغه بودیجه چې ورته مختص شوی وي نه مصرفي شاید څو علت ولري یو علت دا دی چې شاید مسلکي کادرونه شاید وجود ونه لري ځوانان او هغه څوک چې واقعا ښه ډیګري لري دا غو د پاره د کار زمينه نه مساعديږي داسې خلک پرسته ادارو کې دي چې هغه د پروژې په جوړولو کې او د پیسو په مصرف باندې نه پوهیږي او بل خبره ده چې وزارت باید ځان لپاره یو مشخص پلان ولري چې کومي پروژې اقیا ولایت کې دي کومه پروژې عجل دي دا ضرور ده چې باید منظم پلان ولري ښه مسلکي خلک ولري
که څه هم د سرحدونو قومونو او قبایلو وزارت پر پروژو ځین نور انتقادونه هم موجود دي خو د ولس جرګې د قبایلو چارو کمیسیون وایي چې دغه وزارت کافي بودیجه نه درلوده چې لمخې ګټورې پروژې پلي کړي د دغه کمیسیون مرستیال محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د قبایلو اوسیدونکو له ډیرو ستونزو سره مخ دي خو د هواري لپاره یې د سرحدونو وزارت ته لازمه بودیجه نه ده ورکړل شوې
نو خپل وسه
وخت مطابق خو انشاءالله تعالی یو څه سوي دي، خو دا هر څه په بودیجه کې دي. قبایل وزارت بودیجه هېڅکله هغه کوم ضرورتونه چې دي هغه مد نظر نه دي نیول شوي. بودیجه کمه ده، موږ له زیاتو ستونزو سره مخامخ یو. موږ دغه وایو چې وزارت ته سمه بودیجه ورکړل شي، بیا نظارت هم تر کولی شو، پوښتنه هم تر کولی شو. اوس چې موږ هغوی مسؤلین راوغواړو، هغوی وایي چې موږ بودیجه نه لرو، نو موږ څنګه وکولی شو چې هغه قبایل وروڼو سره موږ کومه همکاري وکولی شو یا د هغوی کوم ضرورتونه دي هغه پوره کړو.
په همدې حال کې ځینې نور کتونکي سپارښتنه کوي چې د وزارتونو پروژې باید د لومړیتوب او پلان له مخې پلي شي چې خلکو ته یې ډیره ګټه ورسیږي. د اقتصادي چارو کتونکي نصیر شانساب هم ورته نظر لري.
فرض کړئ یک وزارت بودجه خود خرج کده نتونسته، میشه که
فکر وکړي یو وزارت خپل بودجه مصرف نکړه، کده هیڅ کسان به نه درلودل، مامورین به نه و، خدا له هغه شته چې بودجه مصرف کړي او ځای ونه نیسي. که څه هم دا مهمه ده چې بودجه ولګول شي، خو ډیره مهمه ده چې دغه بودجه پر ځای ولګول شي
چې پیسې په صورت درست خرج شي.
د قومونو ترمنځ یووالی، د دوی د ستونزو هوارول، له سرحدونو څخه څارنه او د سرحدونو د ساتنې په اړه امنیتي ارګانونو ته مشوره ورکول د سرحدونو، قومونو او قبایلو وزارت له عمده دندو څخه دي. خو داسې انتقادونه شته چې دغه وزارت په خپلو دغو دندو کې تر ډیره پاتې راغلی. راپورونه وایي چې د هیواد سرحدونه تر اوسه هم بشپړ خوندیتوب نه لري او د قبایلو اوسیدونکي هم له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي چې دغه وزارت ورته پام نه دی کړی. خو د سرحدونو، قومونو او قبایلو وزارت وایي دوی ته بودیجه کمه ورکول کیږي او نشي کولی چې په کمې بودیجه ټول ستونزې هوارې کړي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې
په هلمند کې د لشکرګاه د خروالی لوري په لسګونو د خزلو هغه ډبې یا ټیمونه ځای پر ځای شوي چې ډیری په عصري او نوي شکل جوړ شوي. دا په ښار کې د نوو اشغالدانیو لومړنی ځل دی چې د ښار د پاکوالي په خاطر ځای پر ځای کیږي. خروال له مرستندویو ادارو نه غوښتنه کړې چې په دې برخه کې ورسره نوره مرسته هم وکړي. په دې اړه به نور حال سیمې زموږ د خبریال په رپورټ کې واورو.
د لشکرګاه د ښاروالۍ له لوري په لومړي ځل هغه لسګونه اشغالدانۍ چې په نوي شکل جوړې شوې وې د ښاریانو د ارکلي سره مخامخ شوې. د لشکرګاه ښار د ورځې نه بلې ته پراخه کیږي او د ګڼې ګوڼې له امله پکې کثافات او چټلي هم ډېریږي. د لشکرګاه ښاروال محمد فاضل صافی وایي که څه هم اشغالدانۍ لږ دي، خو دا یو ښه پیل دی او له دې ځایه پر مرستندویو ټولنو او تجارانو غږ کوم چې راشي او د ښار په پاکوالي کې له ښاروالۍ سره مرسته وکړي.
د ښاروالۍ همیشه د خلکو لپاره خدمت کوي، مختلف بخشو کې نو د شار د صفائی د پرمختګ بیول د پاره یا د لاش پرمختګ په خاطر باندې تقریبا د 45000 ډالر په لګښت باندې 500 کچردانی د شار په مختلفو سیمو کې د شاروالۍ د پلان مطابق شول کیږي چې هغه د مخصوص موټر پواسطه یا د اکرین په ذریعہ باندې هغه کچری انتقالیږي هغه ځای ته.
د اشغالدانۍ چې شمیر 500 تر رسیږي، نوی او عصري دی او په چنونو چنونو اشغال ځای چې د ښاروالۍ له لوري د یوې بهرنۍ موسسې په مرسته ځای پځای کیږي.
نو زموږ غوښتنه د ډونرانو څخه دا ده چې د دې پر ځای چې د کچردانۍ کومک یې کړی دي، همدارنګه د ښار په مختلفو برخو کې د بازسازۍ په برخو کې د بیا ونانولو او د تنظیم په برخه کې نور کومکونه وکړي تر څو د لشکرګاه ښاروالۍ په دې وتوانېږي چې د ښاریانو ستونزې د مختلفو بخشو کې هغه پرمختګ ورکړي او د هغوی ستونزو ته د پای ټکی کښیږدي.
د لشکرګاه ښاریان وایي په دې وروستیو کې د کثافاتو نه په عذاب شوي وه او د دې اشغالدانیو په ځای په ځای کېدو سره به تر یوه حده د دوی ستونزې هوارې سي. دوی له دولت او مرستندویو ټولنو غوښتنه کول چې د ښار د پاکوالي په برخه کې نورې مرستې هم وکړي.
او دا د ټولو دوکاندارانو دپاره ډېر ښه ځای سو، دا ډېر د خط د چوک د کثافات دپاره ډېر ښه سو. هر سړی کولی شي چې مقصد کچردانۍ د کچردانۍ ته کچره شیان راوي، په دغه کچردانۍ کې واچوي ډېر به ښه وي.
خلک باید دغه خپل کچره او خپل شیان ګرده راوي په دغه ځای کې واچوي چې ښار مو صفا سي، سړکونه مو صفا سي او دا چری ته د شیان نو راچی دا چری ډیر بوی کی دا ډیر مریضیان چې پیدا کیږي دا چری د بدوالې څخه پیدا کیږي او کدا کچره دلته ورواچی نو دغه بوی کی دا.
لشکرګاه ښار کې د خلکو او موټرونو د ډیرش لامل نه یوازې ډیرو اشغالدانۍ ته اړتیا سته، بلکې په ښار کې د ډیرو سړکونو مخونه وشتي دي او کندې او غارونه پکې ډیر زیات شوي دي چې د ښاروال په خبره په دې ورځو کې د هغوی د جوړولو پلان لري. خو ښاروال له ملي تجارانو او سوداګرو نه غواړي چې د خلکو د وسایي په خاطر د دوی سره مرسته وکړي.
نوی ورځ نوی کال د زرغونی دو سمسوری دو او پخلاین فصل. ازادي رادیو تاسو ته د نوی کال مبارکي وایي. د ازادي رادیو په ځانګړو او نوروزی خبرونو خپل نوی کال ولمانځي او د ازادي رادیو د کال شخصیت سره آشنا شئ. هر ورځ مو نوروز او نوی کال مو بختور.
د ازادي رادیو قدرمنو دوستانو د خبرونې نیم ساعت تر رسیدلی یو وخت 4:30 بجې شوې. مخکې له دې چې نور ریپورټونه او ونیس پروګرام ته ورشو، یو ور بیا فرشتې جلال زی ته غوږ دو چې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکی دراوړي.
په افغانستان کې د امنیتي ادارو مسؤلین وایي چې د نوروز د جشن لپاره امنیتي تدابیر په چټکۍ روان دي. د ولسی جرګې لخوا نن د مالیې وزارت د 1491 مریض کال د ملي بودیجې طرحه رد شوه. د سوریه د الیپو په ښار کې نن 14 سویده د بشري حقونو د فعالینو په وینا 14 د ښار د پوستخانې په ودانۍ کې سوي، خو تلفاتو دقیق ارقام لا نه دي څرګند. د منځني ختیځ د اقلیت مسیحیانو د لوی مذهبي مشر پاپ دریم شینودا د خاورو ته سپارلو د مراسمو لپاره تیاریانې پیل شوې. د یمن په دویم لوی ښار تایس کې نن یو امریکایي ښوونکی وژل شوی دی. امریکایي چارواکو ویلي چې د دغه پیښې په ارتباط تحقیقات کوي او په یمن کې امنیتي مسؤلینو ویلي چې شایي حمله کوونکي د القاعده کسانو. د لیبیا رژیم غوښتنه کړې ده چې د معمر قذافي د رژیم د استخباراتو مشر عبدالله السنوسی چې په موریتانیا کې نیول سوی دی دوی ته وسپارل سي. د بشري حقوقو د نړیوالو څارونکو ډلو له مخالفت سره سره د بیلاروس دولتي مطبوعاتو دا خبر تایید کړ چې هغه دوه تنه چې په 2008 کال کې د منسک په میټرو کې د بم یو شولو په خاطر مجرم پیژندل سوی وو اعدام شو. دغه پیښه د اروپا په بیلابیلو هیوادونو کې وغندل شوه. دا یو داسې رپورټ تر خبرې دوه چې وایي د اپوزیسیون پلویان په روسیه کې د اپوزیسیون پلویان د ناوړه سیاسي لوبو په ترسره کولو باندې بوختي. د روسیې د مخالف لوري فعالینو ژمنه کړې ده چې په مسکو کې د ان ټي وی مرکزی سټیشن ونیسي. د روسیې دولتي ټلویزیون ان ټي وی د غونې په پیل کې په یو خبري پروګرام کې ویلي وو چې په روسیه کې د اپوزیسیون پلویانو له امریکا پیسې اخیستې دي. او جرمنی به په دوه کلونو کې د دریم وار لپاره جمهور رئیس ټاکي. هاریم ګوګ چې په جرمنی کې د بشري حقوقو د مدافع په توګه هم کار کړی دی، د جرمنی د پخواني جمهور رئیس کریستیان وولف په ځای ټاکل کیږي.
دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. په فراه ولایت کې د شنبه په ورځ د کوکنارو د کښت په وړاندې کمپاین پیل شوی. دغه کمپاین په ترڅ کې به ټوله فراه کې د کوکنارو کروندې ویجاړې شي، خو کروندګر شکایت کوي چې په بدل کې حکومت هیڅ نه دی ورکړی او په لوی لاس او زور د دوی کروندې اړوي. له سیمې د ازادي رادیو د خبریال احمد شاه فطرت رپورټ اورو.
دغه کمپاین په ترڅ کې تر اوسه تر 300 جریبه زیات ځمکه د کوکنارو د کښت څخه د فراه ولایت په بلبل کولسوالۍ کې پاکه شوې ده. چارواکي وایي تر 300 څخه زیات هغه کسان هم نیولې چې کوکناري کړلې و. د فراه ولایت د والی مرسیال محمد انس رسولي د کوکنارو د کښت بي جوړول د کمپاین په پیل کې رسنۍ ته وویل چې د کمپاین په د فراه ولایت په ټولو هغه سیمو کې پلي شي چې هلته کوکنار کرل شوی وي. د رسولي په وینا امنیتي چارواکي اوس دا توان لري چې د کوکنارو کښت پر ځای کې ویجاړ کړي.
باز میکنیم انشالله حتی المخدود این تخریبات خود ادامه میدیم.
در پروسه پیل او تر هغه ځای چې زموږ توان ورسېږي د کوکنارو کښتونه به فرضه کې ویجاړ کړو. موږ خپل د مخکنیو ژمنو پر اساس د کوکنارو کښتونه ویجاړو او څوک د شکایت حق نه لري، ځکه دا یو ناروا او حرام بوټی دی. له بلې خوا د بلبل کولسوالۍ هغه اوسېدونکي چې د کوکنارو کر کلی د دولت لخوا اړول شوي شکایت کوي. په دغه سیمه کې چې کوکنار ویجاړ شوي څو تنه ولاړ دي او تر سترګو یې اوښکې بهیږي. دوی وایي د مجبوریت په اساس یې کوکنار کرلی و. دا کسان وایي تر څو چې کرنې اسانتیاوې ورته برابرې نه شي دوی مجبور دی چې کوکنار وکري.
پندرس کسا اولاد ما په ما پسیده دا څه و دا آرام نه په دوزی خو د لوزی کو یو سره چې یو کار کوي په دوزی کوي دا چې مجبور یې ځات پټ کړی دا چې دری بدار یو ولا کلاس روپی په کور چې نه لرم
غنم غنم که موږ وکړو په تیلو باید د جیبې پښې کښېږو پرکه چې پر مرز باندې ورای باسي کی ولي کی پریږدي کی ولي کی پریږدي مجبور دي چې دا ځای پریږدي بالا خو نو نس کوي دا خپل وبس دا کو په څار په تیلو دا کو کوکنار کړو کشیر دا باندې پوخ نشي موږ تر اخر عمر کو یا به مول یا به کړو
د مخدره توکو په وړاندې د نوي قانون په اساس هغه څوک چې د کوکنارو په کښت لاس وي باید بند شي که څه هم تیر کال په فراه کې د کوکنارو کښت لږ شوی و خو ویل کېږي چې سږ کال یو بیا زیات شوی دی په فراه ولایت کې هر کال امنیتي چارواکي وایي چې دوی به د کوکنارو کښت ویجاړوي خو لکه څنګه چې لیدل شوي دغه کار په سمه توګه نه دی ترسره شوی
جیسیکا هغه امریکایي میرمن ده چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د سفارت په استازیتوب کار کوي دا وایي چې د سیمې له خلکو سره ډېره مینه لري او د دې زیات درناوی کوي میرمن جیسیکا په پښتو ژبه خبرې کوي وایي چې د سیمې له خلکو سره له نږدې اړیکې لري دې په افغانستان کې وروستۍ پیښې خورا خواشینونکي وبللې وویل چې په راتلونکي کې دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د عدالت تامین خورا ضروري دی له جیسیکا سره چې د سیمې خلک ورته جمیله هم وایي د امریکا په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال حمید مومند کړي
جیسیکا ستړی مشه زموږ سټوډیوګانو ته په خیر راغلې
ډیره مننه
اول تاسو دا وایئ چې څومره مودې راهیسې تاسو په افغانستان کې کار کوئ
زه د اته میاشتو راهیسې په پکتیکا کې یم او زه نور څلور میاشتې لرم په افغانستان کې
په افغانستان کې څلور میاشتې نور به هم په افغانستان کې تاسو پاتې کوم ځانګړي مسولیتونه تاسو پر مخ وړئ
زه د امریکا متحده ایالاتو سفارت په پکتیکا کې نماینده یم نو زما هدف دی چې زه د افغانانو سره همکاري وکړم او مرسته وکړم ترڅو هغوی په خپلو پښو باندې ودرېږي
تاسو چې په دغه تیرو اتو میاشتو راهیسې په افغانستان کې او هغه هم په پکتیکا کې ژوند کوئ په ټولنه کې مو اړیکې پیدا کړې دي د خلکو سره تاسو خبرې کوئ
هو هو بالکل زه ډېر نږدې د والی صاحب د ولایتي شورا سره د رئیسانو سره د سولا شورا ډېر نږدې کار کوم او بیا هم د کمی مشرانو سره ملایانو سره سپینګیرو سره خبرې وکړم او ما لپاره افتخار دی چې ځینې کمی مشران ماته خپلې خور نه وایي نو موږ ډېرې نږدې اړیکې لرو او ډېر ښه همکاري وکړو
تر کومه ځایه پورې چې زه معلومات لرم ستاسو خپل نوم جیسیکا دی دلته تقریبا په پکتیکا کې تاسو ته خلک یو په بل نامه هم غږ کوي
زما پښتو نوم جمیله دی
جمیله ده تاسو چې کله خلکو سره مخامخ کېږئ داسې خلکو سره راشه درشه هم لرئ
زه ډیر زیات سفر کوم په پکتیکا کې په شرانه کې خلکو سره خبرې کوم او بیا هم په کلیو کې او تلفونو کې نو زه خلک پیژنې چې په ډیر کوچني کلی کې ژوند کوي او هم په شرانه کې
یو مسله که تاسو دا وایئ چې معمولا ساسو برداشت د افغانانو په نسبت په څه ډول دی تاسو دا خلک څنګه موندلې دي
هو هر چیرته چې زه ځم په پکتیکا کې خلک ماته وایي چې مونږ ستړي یو مونږ ډیر کاله د جنگ ولیده او مونږ امن پسند خلک یو مونږ غواړو چې سوله او ثبات ولرو نو زه فکر کوم چې په پای کې افغانان او امریکایان او ټول خلک مونږ ګډ ارزښتونه لرو
آیا د سیمې د زنانو سره هم ښځو سره هم تاسو لیده کاته درلودلې دي
کله نه کله خو اکثره ښځې په پکتیکا کې هر وخت په کور کې دي نو زه هغوی سره ډېرې اړیکې نه لرم یو ځینې ښځې په ولایتي شورا کې دي نو زه هغوی سره اړیکې لرم او هم د ښځو چارو رئیس هلته په پکتیکا کې ده
تاسو هلته ژوند څه ډول احساس وایي چې خلک په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي
زه فکر کوم چې د مېرمنه ژوند ډېر سخت دی خو زه هم ګورم چې د پکتیکا خلک ډېر غیرتي خلک دي په ځینې کلیو کې هغوی د مخالفینو لخوا فشار لاندې دي هغوی غواړي چې خپل هېواد جوړ کړي
تاسو وویل چې تاسو یوازې څلور میاشتې په افغانستان کې پاتې دي او تاسو
خفه کوونکی دی
ستاسو په نظر تاسو به څه ډول یو تصویر یا انځور له افغانستانه له ځانه سره ولرئ
پرون زما ولدین سره خبرې وکړې او ما هغوی ته وویل چې زه د افغانانو سره ډېره مینه لرم ځکه چې ډېر ښه خلک دي ډېر هوښیار خلک دي ډېر غیرتي خلک دي او که څه هم هغوی د مثال په توګه ډېرې ښې اسانتیاوی نه لري یا که څه هم هغوی فشار لاندې دي هغوی غواړي چې مخته لاړ شي او هغوی غواړي چې خپل هېواد مخته لاړ شي او نو فکر کوم چې زما خطرې د افغانستان باندې ډیر خوي.
یو بل مسله، تاسو ویل چې تاسو پښتو ژبه په واشنگټن کې زده کړې ده والته، او تاسو د افغانستان د سیمې سیمې ته راغلي چې تقریبا لهجه ډیره غلیظه ده والته. آیا کله د هداسې شوی چې تاسو د خبر په محل د یو بل په خبرو نه پوښوي؟
هو بالکل، هو ځینې وخت زه اکثره شیان پوهیږم او ځینې وخت نه، خو ځکه چې فکر کوم چې پښتو زیره سخته ژبه ده. ډیره سخته ده.
څومره وخت مو په لګولې ده پښتو ژبه زده کړې؟
نه میاشت لپاره،
نه میاشتو کې تاسو دومره
کافي نه و، دومره نه و، خو
ډیره زیاته زده کړې ده په میاشتو کې. اوس پراشو اکثره په نړۍ کې داسې کېږي کله چې یو څوک یو بل هیواد ته ځي، اکثره خلک فکر کوي چې د دوی په ژبه باندې نه پوهیږي. داسې کله شوي دي چې تاسو په حضور کې چې تاسو یو امریکایي یاست چا داسې خبره کړې وي چې هغه د راز خبره وي، او په دې ډاډ باندې دا خبره کړې وي چې تاسو په پښتو ژبه نه پوهیږي، او تاسو په مخ کې داسې خبره کړې وي؟
د نه دا ډیر زیات پیښه شوه، خو زه فکر کوم چې اوس اکثره خلک په پکتیکا کې هغوی پوهیږي چې زه پښتو وایم، نو چې هغوی رازونه لري هغوی په دری کې خبرې کوي، ځکه چې دری نه وایم.
یعنی داسې څه مخکې ددنه چې دوی پوه شي چې تاسو په پښتو پوهیږئ، مخکې داسې کومه پیښه شوې ده چې تاسو په یاد وي؟
هو، یو خاصه پیښه، زه په یو ولسوالیو کې وم، او زه یوازنې ښځه وم چې په جنسه کې وم، او یو شورا درلوده، او یو سړی ډیر په ښار کې و، د نه پوهیږم د چا سره، خو ډیر په ښار کې و، او ډیر بد ده، غوسه و، او ډیر بد لغتونه استعمال کول. از څنګه کوم چې هو چې مخکې ښځې نه دا لغتونه نه استعمال کوي، نه خو راسته زه دا لغتونه نه پوهیږم. نو
ډېره مننه. په وروستیو کې ځینې داسې پیښې رامنځته شوې چې دا د بهرنیو ځواکونو او د افغانانو ترمنځ ویل کېږي چې یو ډول واټن رامنځته شو، مثلا د بګرام پیښه رامنځته شوه، د هغې نه وروسته په قندهار کې د یو امریکایي پوځي لخوا یو شمېر افغانان ووژل شول. ستاسو په نظر باندې دا څه ډول پیښې وې، او تاسو څه برداشت لرئ د دې پیښونه؟
له هر څه نه مخکې زه غواړم چې خپل خوشینی د ټول شهیدانو کورنیو سره شریکه کړم. زه ډیره خفه وم وروسته پیښنه، او هم په کندهار کې او هم په بګرام کې. از فکر کوم چې دا د زړه بوګناونکې پیښه وه، او ټول امریکایان، زه پوهیږم چې ټول افغانان ډیر خپه دي، او ټول امریکایان هم ډیر خپه دي. او زه فکر کوم چې دا ډیرې سختې پیښې وې، خو اکثره افغانان، زما په فکر، هغوی پوهیږي چې اکثر امریکایان داسې نه دي.
تقریبا د قندهار روسي پیښه د افغان حکومت او د امریکا ترمنځ نه اختلافات رامسته کړي دي. افغان حکومت په دې ټینګار کوي چې هغه امریکایي عسكر چې خلک یې وژل دي باید محاکمه شي. پر راتلونکي کې دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره چې کوم بهرني عسكر افغانان بې ګناه داسې ونه وژني، د عدالت تامین څومره ضروری ده؟
زه فکر کوم چې دا ډېر مهم دی، او هم مونږ ټول په زموږ عسکران په افغانستان کې مونږ هر وخت هغوی سره خبرې کوي چې هغوی څنګه دي، هغوی د روحي سات څنګه دي، او زه فکر کوم چې د عدالت لپاره هغوی باید ډیر ښه پلټنه وکړي، او د ډیر ښه محکمه ولري، ځکه چې دا ډیر زیات بېګونه خلک ووژل شول.
د جیسیکا په نوم باندې له امریکایي مېرمنې سره مو مرکه واورېده چې په پکتیکا کا ولایت کې کار کوي، او د سیمې خلک ورته جميله هم وي.
د تا بهیر کبه په یاد يم،
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو، محترم دوستانو، السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې دغه دریم پروګرام ده چې تاسو ته یې خپرو. په دغه پروګرام کې یوازې هغه تلیفوني پیغامونه خپرو په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. د اوریدو لپاره یې له موږ سره پاتې شئ. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار استاسې کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 41 15. ګران اوریدونکو محترم دوستانو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې یوازې هغه تلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. پیغامونه به یو ځای سره واورو.
زه د غزنی ښار نه خبرې کوم. یو سړی چې په نامه د عبدالستار و، د پلار نوم یې عبدالرحیم ده او د تره نوم یې شاهاغه ده او په قوم تاجک ده، د ورور نوم یې فریدون ده. دلته په یو پارک کې اوسېږي. د ما دا پیغام ده چې په دغه شماره تلیفون باندې ما ته تلیفون وکړي، زه به دغه ادرس ورکړم. 0788 56 22 20 زمانم سلطان دی او په دغه شماره باندې اتمن ما ته ټلیفون وکړي، زه دغه سری ادرس ورکوم. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه عمر ګل له پکتیا نه خبرې کوم. زموږ سره ابراهیم په نام یو سړی ده، د کندهار ولایت ولسوالۍ بغلان کلی جوکول. ابراهیم ولد نعمت ورور اسحاق ته زامن الیوال او اکبر. دغه شمیره دې موږ ته زنګ وویشي، تر 0000 3 4 9 3 4 9 8 9.
السلام علیکم، زه د کاپیسا ولایت فزاد ولسوالۍ نه غږېږم. یو هلک د شنې غونډې سترګې دي، 2 کلن ماشوم ده، او زه عبدالرحیم د پشکري د کلي نه خبرې کوم. دا 8 ورځې کېږي چې ورک ده، زموږ لاسته راغلی ده، او هر څوک یې خپلوان دي او پشکری کې د پښتنه وکړي. وا سلام الک وای چې زه په مور مې بچا ته امه کومه سو په جلال آباد کې داسې سر به خود را وصله ده، تاسو خو راځي کیږي چې د تاګاو له سوالې ته راغلی ده. وا سلام.
لا بلا د سوز غزي د افغانستان غزي له څخه څنګه وام د دا ورکو ځان په باره کې کچيري یوان جلې د لیلا په نامه باندې د هرات ولایت څخه راغلی ده، او ماته معلومات ده نو کچيري څوک دې هغه جلې د لیلا په نامه باندې معلومات غواړي نو په دغه نمبر باندې ماته زنګ ووهي 0 والیا 5 شپېته 3 14. غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ څخه عبدالله د سوز خبرې کوم. ما د ورکو عزیزانو ارکو سره دا پیغام ده چې یوه نجلۍ د لیلا په نامه باندې چې کور یې په هرات ولایت کې د انجیل په ولسوالۍ کې ده، دلته راغلې ده. نو که څوک بسخاص کوي یا څوک پوښتنه کوي په دغه نمبر باندې ما ته زنګ ووهي 0 والیا 5 شپېته 3 14. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 والیا 5 شپېته 3 14. وسلام به.
د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0000 422 14 40 115.
غلام حسن خان کوچای د خوست له سیمې ته سره تماس کې موجود یو ورک عزیز ما لیدلی دی چې ورور د کاکو په نامه باندې ده او په زبان باندې کندارای ده. هېڅ پته د کور نه لګېږي. که چېرته څوک غواړي د دې په اړوند باندې، د کاکو په اړوند باندې معلومات غواړي نو ما ته دې په دې شماره باندې ټلیفون وکړي. زما شماره ده ورور 0500 3 اویا 1 اویا 1 اویا. دا د ما د ټلیفون شماره ده، ما سره د تماس ونیسي چې زه د دې ورک عزیز په اړه معلومات ورکړم. سلام.
الو السلام علیکم، زه محمد الله محمدی زابل ولایت شاجود ولسوالۍ شیدونکی یم.
دلته د شاجی پولیسوالی کې یو سړی ده چې خپل نوم مومن خان شي او د پلار نوم ادم خان شي. د بغلان د ولایت معنیتي کوي او کلی بالادرک معنیتي کوي. که څوک د هغه قریبانې عزیزان دا اعلان اوري نو لطفا د په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. زما د ټلیفون نمبر ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلطان محمد زوی د امیر خان کلی اوسیدونکی ولایت او ولسوالۍ څخه مېږي د کندهار د ارغنداب په ولسوالۍ کې پیدا شوی دی. که څوک عبدالله پېژني نو د صدیق الله محمد په دغه تلیفون نمره دې بته ټینګه کړي 0 اویا 20 0 2 د تلیفون شمېره یې وزري بیا 0 اویا 20 0 2.
د ننګرهار د خوجامو ولسوالۍ په کمبو په سیمه لنډۍ کې سید عالم میږې دې پوخال له ډېر پوخا څخه راوتلی دی. هزاره دی دې پوخا څخه راوتلی دی, وړوکې راوتلی دی, ورځ ټینګېره شوی دی. په لنډۍ کې مال دی که د هر چا ورور یا تره زوی یا چار سوی خپل غم دې وکړي او په دې ټلیفون شمېره دې اړیکه ولسي 0 اویا 3 اتیا 7 5 2 5 یو ځل بیا
0 اویا 3 اتیا 5 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 د ورونو نمونه په کانادا د پیدا شي که څوک د ده په باره کښې معلومات لري یا دی خپله دا خبرې اوري نو پر دې نمبر دې یې زنګ ووهي 0 اویا اووه شپېته شپږ دېرش نهسوه دوه څلوېښت 0 اویا اووه شپېته شپږ دېرش نهسوه دوه څلوېښت. او بل موږ یو سړی پیدا کړی دی په نامه د نظر دی شنې سترګې او سره بېښتانې دي که څوک د ده په باره کښې معلومات غواړي اون دې په دې نمبر باندې زنګ ووهي 0 اویا اووه شپېته شپږ دېرش نهسوه دوه څلوېښت 0 اویا اووه شپېته شپږ دېرش نهسوه دوه څلوېښت. ډېره مننه.
ریاست ته یو نفر راغلی دی هلک دی د هلک کار کېږي چې د کوره راغلی دی د نعیم خان زوی دی که چېرې دوی ښایست لري په دغه لمبر دې ټېلیفون را وکړي 0 درې سوه دیارلس درې سوه اتیا پنځه پنځوس څلور څلوېښت. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ د بیسو ولسوالۍ څخه د میلان کوم څه خبرې کوم. دلته مونږ ته دا دوه کاله کېږي چې د عباس په نامه زمونږ قره کښې یو هلک دی ایران کښې هغې مور او پلار تللی و عباس په نامه هلک دی دلته مونږ سره اوسېږي او هیله کوو چې دا دا زمونږ ټېلیفون پلار یې وړي یا ورونه یا که منډیوالې بله وړي مونږ ته په دې شماره تماس ونیسې مونږ به ورته معلومات ورکړو 0 اوه سوه اته نهه نوي یو شپېته.
هلو سلام علیکم. زه حاجي محمد د سپین بولدک ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ یو نفر پیدا کړی دی په نامه د نظر دی او د نجمه زوی دی د 25 کاله کېږي چې د کوره نادرکه دی که هر چا د ده په باره کښې معلومات غواړي پر دې لمبر دې زنګ وي 0 اویا اووه شپېته شپږ دېرش نهسوه دوه څلوېښت. او بل زموږ یو د کال زوی ورک دی نوم یې بریلا دی د دوسمه د کال زوی دی که هر څوک د ده په باره کښې معلومات لري نو په دې لمبر دې زنګ وي 0 اویا اووه شپېته شپږ دېرش نهسوه دوه څلوېښت. یو وار بیا د ټېلیفون شماره تکراروم 0 اویا اووه شپېته شپږ دېرش نهسوه دوه څلوېښت. وسلام.
زما نه امان لارې په پکتیکا ولایت مرکز شرعي نه ستاسو سره تماس کړم. ما مخکې څو ځل له هغې راډیو کښې اعلان وکړ چې دلته یو نفر د څه نام دی غلام اصلي نوم یې غلام علي د خدای نوم غلام ورکوي که د هر چا یې له هر چا ته هغه په دغه له ما سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي کله وایي زه د هلمند یم کله وایي د غزني یم کم له کم ځای نه راشی ته هر چا یې په دغه نمبر له ما سره اړیکه ونیسي 0 اووه سوه نهه نوي اته شپېته څلور شپېته یو شپېته. یو ځل بیا صفر و تا نه نوی آتش بیتا تلوش بیتا یوش بیتا و سلام
زما د ریاست څخه یو نفر راغلی دی، هلک دی، د هلک کار کېږي چې د کوره راغلی دی، د نعیم خان زوی دی. که چېرې دوی ښایست لري په دغه لمبر دې تلیفون را وکړي، 0-314-350-54-40.
زه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د تزنیمه محمد نسیم میژمه د خدای رحم اکا زیمه د جزمری اکا د کریمه چې د بازار و شاته دغه کیر دغه کریمه نو زه دغه یو برج کې دا و میاش کې ژوندو میاش تاس کې چې د کور راوتلم کولای شي راو نمبر
0-905-69-551-27 دا یو نمبر دی.
السلام علیکم حاجی بل غریبیار د سپین بول خوشحالی د کندهار ولایت څخه پروتم. یو رکاجل چې د ابرار په نامه د کندهار د کاتب ولایت چراچا د ولسوالۍ اوسېدل کوي. د لوی د زموږ سره دی که هر څو ما سره اړیکه ټینګوي پر 0-1-2-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-
د تا بهیر کب پیادیم زچی قدم به قدم گدم تا یادبوما
دا ورکو شو عزیزانو د لټي پروگرام د ازادي رادیو دا پروگرام په لومړي سل د یک شنبه پورز د څلور او د دوشنبه پورز د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي دا د پروگرام اوریدل مهروي ګوندستا سو کوم رکزیس پکې پیدا شي
ګران اوریدونکو محترم دوستانو په دې لچ په دغه پروگرام کې مو کوم رکشو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر ازادي رادیو ته وګونئ سي په ازادي رادیو کې د تاسو ټول هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي کاته سم خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي د نن ورځې لپاره دغه خاص پروګرام په کوم کې چې یوازې د تاسو د ورکشوي عزیزانو د پیدا شو په اکله معلومات ول همدومره تر بل پروگرام هم په خدای سپارم رو جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر و بجو پورې خبرونه لري
مزار تزوما زما يا رجي لو تمشي كي باغونا تو مزار